خبرونه ته یو اربیا په خیر راغلاست. ما شوم شپږ بجې سپېده د ازادي رادیو د نن ورځې د ورستۍ پښتو خبری مجله ده چې زه فرشته جلالزه یې درته وړاندې کوم، او راسره رضوان مراد او د نن ورځې نور ټول همکاران په ګډه په افغانستان او سیمه کې د وروستیو تحولاتو په اړه تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کوو. د دې ساعت په خپرونه کې به واورئ چې د دودیزې لویې جرګې د تیاریو د کمیسیون چارواکي وایي چې د دې جرګې د غړو لست به د جمهور رئیس حامد کرزي تر لیدو وروسته په رسمي ډول اعلان کړي. همدارنګه دوی وایي چې د افغانستان د ولسي جرګې نیمه برخه غړو په لویه جرګه کې د ګډون تیاری څرګنده کړې ده، او له پاتو نورو کسانو سره یې خبرې روانې دي. په عین حال کې تاسو خبر یاست یا به مو نوي تر اوسه اورېدلي، خو د چهارشنبې په ورځ باندې د افغانستان د حالاتو په اړه په استانبول کې نړیوال کانفرنس جوړیږي. د کابل حکومت پخوا لا اعلان کړی و چې د دغه کانفرنس لپاره تیاری نیسي، او غواړي چې د دې کانفرنس پریکړې مجهولي یا د زیاتو نورو کانفرنسونو په څیر د کاغذونو پر مخ نه وي. نو حکومت وایي چې پر دوو مسلو به ډېر ټینګار کوي. اول، په دې کانفرنس کې باید د سیاسي همکاریو د پراختیا لپاره خبرې وشي، او دوهم، د شویو خبرو او پریکړو د عملي کولو لارې چارې باید وموندل شي. خو تر هر څه مخکې رضوان مراد د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
د کابل والی وایي د ولسو ولایتونو مشرانو ولسمشر کرزي ته وړاندیز کړی چې افغان امنیتي ځواکونه باید ښه سنبال شي تر څو د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستو ته چمتو سي. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د اروزګان ولایت د چورې ولسوال نن له غرمې وروسته د کابل په قرغه سیمه کې وشل شو، او د امریکا یو بی پیلوټ الوتکې نن د پاکستان په شمالي وزیرستان سیمه باندې راکټي حمله کې څلور سخت دریځي وسلوال وژلي. پورا خبرونه واورئ. د کابل والی وایي د ولس ولایتونو والیانو ولسمشر حامد کرزي ته پیشنهاد کړی چې افغان امنیتي ځواکونه باید ښه سنبال شي تر څو د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستو ته چمتو اوسي. د کابل والی احمدالله علیزي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغو والیانو ولسمشر ته ځینې نور وړاندیزونه هم درلودل.
مهمه او حیاتي موضوع د انتقال پروسه وه چې په دې باندې ټولو والیانو خپل رئیس جمهور ته اطمینان ورکړي چې موږ به دغه پروسه په ډېر صحیح شکل د ولسونو په همکاري باندې عملي کوو، او کومک به کوو تر څو چې ولسونه په خپله خوښه خپل دولت سره کومک وکړي تر څو چې ښه امنیت په افغانستان کې راولي.
تېره اونۍ د ولس ولایتونو والیانو د سیمه ییزو ارګانونو له مشر سره په همدې اړه غونډه درلوده. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د اروزګان ولایت د چورې ولسوال نن له غرمې وروسته د کابل په قرغې سیمه کې وشل شو. د امنیت قمندانۍ وایي حشمت الله ستنگزي ازادي راډیو ته وویل چې د چورې ولسوال محمد داود په قرغه کې د خپل یو ساتونکي لخوا وشل شو چې تر اوسه د وژنې انګېزه نه ده څرګنده. ستنگزي وایي په دې پېښ کې دوه کسان ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د قندهار د حج اوقاف رئیس مولوی نور العزیز اغا نن له غرمې مخکې دغه ولایت په شیرندام سیمه کې د لاسي بم په حمله کې ټپي شوی دی. د کندهار د حج اوقاف یو چارواکي عبدالخالق ازادي راډیو ته وویل چې نور العزیز اغا د مهال په میرویس روغتون کې دی او ټپونه ستی دي. نور العزیز اغا له دین وړاندې په کندوز کې طالبانو والی و چې په دې وروستیو کې د سولې له پروسې سره یوځای شوی دی. پر ده د نننۍ حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی. په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان یې وژلي او یو بل یې نیولی دی. د دغو ځواکونو لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کسان تېره ورځ په ننګرهار، زابل او نیمروز کې د ګډو عملیاتو پر مهال له خپلو پنځو نورو ملګرو سره وژل شوي او نیول شوي دي. ایساف د دې قمندانانو هویت نه دی څرګند کړی. په خبر پاڼه کې همداشان راغلي چې ایساف ځواکونو په خوست کې یو شمېر مشکوک کسان هم نیولي. د دغو کسانو دقیق شمېر نه دی معلوم، او وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د امریکا یوې بی پیلوټ الوتکې نن د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلي سیمه باندې راکټي برید کې څلور سخت دریځي وسلوالو وشل. سیمه ییزو مقاماتو ویلي بی پیلوټ الوتکې په میرانشاه کې پر یو موټر باندې دوه توغندي ویشتې دي. له افغان سرحد سره نږدې د پاکستان قبایلي سیمې د القاعده شبکې او طالبانو خوندي پناهګاوې بلل کیږي. خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د برید سیمه وګوري، او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه پورې په دې اړه خپاره شوي رپورټونه نه دي تایید کړي. داسې ښکاري چې د اسرایلو او په غزه کې د فلسطیني وسلوالو ترمنځ اوربان ټینګ شوی دی. له دې نه وړاندې تېره شپه اسرایلي الوتکو په غزه کې د اسلامي جهاد شپږ مرکزونه په نښه کړه او فلسطینیانو پر جنوبي اسرایل لس توغندي وویشتل. دواړو خواو ته د تلفاتو په اړه کوم رپورټ نه دی خپور شوی. د غزې د خان یونس ښارګوټ یوې اوسیدونکي نصر آیات چې له خپلو ماشومانو سره یې هغه ځای ته چې اسرایلي الوتکو په نښه کړې ولاړه وه د تېر شپې بمباري وغندله. دا وایي موږ ټوله شپه په ویره کې وو، ماشومانو چغې وهلې او خوب مې ونه کړ. موږ هڅه کوله چې هغوی آرامه کړو، خو بیا مو درې چاودنې نورې واورېدې. تازه تاوتریخوالی د اسرایلو فلسطینیانو ترمنځ د تېرې ورځې له بریدونو چې نهه فلسطینیان او یو اسرایلی پکې وژل شو وروسته رامنځته شوی دی. بل لور ته د اسرایلو دفاع د وزارت ویان مارک ریګیو هم نن وویل
Yesterday, the Israeli Defense Forces acted
again. دوی وایي تیر ورځ له اسرائیلو څخه د دفاع ځواکونو په غزه کې د ترورستانو لخوا د راکټي حملو په ځواب کې ګام واخست. هغوی هڅه کوي چې زمون خلک ووژني. که ضرورت وي نو د خپلو خلکو د ساتنې لپاره به په قاطع او سخت ډول هم عمل وکړو. په قرغیزستان کې نن خلک د هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. دا په قرغیزستان کې د تیر کال د ولسی پاڅون او فرقې تاوتریخوالي وروسته چې په نتیجه کې کورمنبیک باقیف له واکه لرې شو لومړني انتخابات دي. د ترسره شو نظر پښتون له مخې تر اوسه پورې پخوانی صدر اعظم الماس بیک او تنبایف تر ټولو مخکې دی. په دوهم قدم کې د پارلمان پخوانی رئیس ادا خان مدو معروف دی. کتونکي په دې باور دي چې هیڅ کوم کاندید به 50% کې رایې چې قاطع اکثریت ګڼل کېږي ونه ګټي. په بشکک کې د خپل رای ورکولو وروسته الماس بیگ ویل هیله مند دی چې په دې انتخاباتو سره به قرغیزستان نوې مرحلې ته داخل شي. دی وایي فکر کوم خلک له مختلفو سیاسي شخړو او لاریونونو څخه تنګ شوي دي. که خدای کول خلک به د ثبات یو داسې نوې مرحله وویني چې خلک پکې په اسانۍ او سوله ییزه توګه کار وکړي او له انتخاباتو سره کوم سرو کار ونه لري چې هر کال خواشینی کیږي. قرغیزستان کار ته ضرورت لري. دا سوریه ولسمشر بشار اسد خبرداری ورکوي چې کلویدیس په دې هیواد کې مداخله وکړي نو زلزله به راشي. اسد د برتنی چاپ سین د ټلیګراف رسپانډ سره په مرکه کې ویلي کلویدیس قوتونو په سوریه کې مداخله زیاته کړه نو دا به یو داسې زلزله رامنځته کړي چې ټول منځنی ختیځ به وسوځوي. نوموړي لویدیس ته په خطاب کې ویلي آیا غواړي چې بل افغانستان او یا لس نور افغانستان وویني. په عین حال کې راپورونه وایي د سوریې د پوځ او له پوځ څخه د اوښتو سرتیرو ترمنځ جګړه کې شل حکومتي عسکر وژل شوي او 350 نور ژوبل دي. نیویارک ټایمز رسپانه وایي امریکا پلان لري چې د روان کال تر پای له عراق څخه د خپلو ځواکونو ویستلو وروسته په فارس خلیج کې خپل پوځي حضور زیات کړي. رسپانه د امریکایي مقاماتو په حواله ویلي واشنگتن له کویت سره خبرې کوي څو په دې هیواد کې عسکر وساتي او په دې هم غور کوي چې سیمې ته نورې جنګي بیړۍ واستوي څو په عراق کې د امنیت د خرابېدو په صورت کې او له ایران سره د احتمالي جګړې پر مهال د اقداماتو لپاره چمتو وسي. او برتانی وایي ښایي له دې وروسته به د دې هیواد تجارتي کشتۍ چې سومالۍ ته نږدې په نړیوالو اوبو کې تیریږي امنیتي ساتونکي ولري. د برتانی صدراعظم ویلي دا ګام د سومالۍ له سمندري غلو څخه د کشتیو د ساتلو لپاره اخیستل کیږي. ډیوډ کمرون ویل سمندري غلو په کلنی ډول د تیلوړونکو بیړیو په شمول له تختول شوو نړیوالو کشتیو د خوشې کولو په بدل کې میلیونونه ډالر اخیستي. برتانی یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په خپلو کشتیو کې وسلوال ساتونکي نه پرېږدي، خو کمرون له بی بی سي سره په مرکه کې ویل چې دا هیواد اوس پلان لري چې د کشتۍ او ساتونکو ته د وسلو ساتلو اجازه ورکړي.
د ازادي رادیو ده د ماښام 6 بجې او 9 دقیقې سوې. په داسې حال کې چې ټاکل شوی ده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو څخه افغان کورنیو ځواکونو ته د امنیت د مسؤلیت سپارلو د پروسې دوهمه مرحله پیل سي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون نن د دغې دوهمې مرحلې د بریالیتوب په خاطر حکومت ته یوه طرحه وړاندې کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان پر حالاتو د ترکیه په استانبول ښار کې د نړیوالې غونډې پیل کېدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي. افغان چارواکي وایي له فرانسې سره د ستراتیژیکو همکاریو یو تړون لاسلیک کړی دی. یو تړون لاسلیک کوي. په دې خبرونه کې به په نورو مسایلو سربېره واوري چې د نړۍ مشرانو یو ور بیا په کابل کې د پرونی حمله غندنه کړې ده. د ولسی جرګې د دفاعي چارو ځمکنۍ بشپړتیا کمیسون د امنیت د انتقال د دوهمې پروسې د بریا په خاطر افغان ځواکونو ته یوه طرحه وړاندې کړې ده. د دې کمیسون مشر د نن په کابل کې خبري غونډې ته هغه وړاندیزونه مشخص کړل چې په دې طرحه کې ځای ورته ورکړل سوی دی، خو دا چې څه وړاندیزونه وو له کابله به یې د اسدالله لودین په رپورټ کې واورئ.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا کمیسون وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت سپارلو دویم پړاو باید ګام پر ګام په ناامنو سیمو کې پلی شي. د دغه کمیسون مشره شکریا بارکزی وایي که چیرې دغه بهیر له کرارو او با امنه ولایتونو څخه پیل شي، نو د 2014 کال په پای کې به افغانستان د امنیت لپاره ولې ویجی د ستونزې سره مخ شي.
مشکلی کې ما ظاهر راست داریم همې می باشه کې در ختمی پروسه
هغه ستونزه چې موږ ورڅخه ویره لرو هغه دا ده چې دغه بهیر په پای کې به پرته له دې چې ظرفیت سازي نوي شوي موږ امنیت هم نه لرو. اصلي ستونزه به همونه پیژنو او افغان امنیتي ځواکونه به له خپلو وسلو سره چې ورته ورکړل شوي ونه شي کړای په خپلواک توګه له هېواده دفاع وکړي. د خپل افغانانو ته یوه لویه ستونزه او اندېښنه ده.
بارکزی په ورته وخت کې دغه کمیسیون د اوماده یي طرحې په اړه هم معلومات وړاندې کړل چې د امنیتي چارو سپارلو د بریا لپاره جوړه شوې ده. په دې طرحه کې په ولسوالیو کې د محکمو په جوړېدو، ښې حکومتداری، د رسنیو پر ملاتړ او د علماو، مخورو، مدني ټولنو، ځوانانو او ښځو پر همکارۍ ټینګار شوی دی. میرمن بارکزی د دغې طرحې یوه بله برخه داسې ولوسته.
طرح عملی نمودن برنامه های انکشافی و اقتصادی موازی
اقتصادی او پرمختیایي پروژو عملی کول او ګپوګه د امنیتي چارو له انتقال سره د افغان امنیتي ځواکونو سمبالښت او روزنه د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو ملاتړ له بنسټیزو پروژو د افغانستان له خلکو سره د دغو هیوادونو بشر دوستانه مرستې او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارلو د دوهم پړاو پیل له ناامنه ولایتو څخه
از ولایت ناامن صورت گیرد.
زموږ د پرله پسې هڅو سره سره بیا هم افغان حکومت د دغې طرحې په وړاندیزونو تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی د استانبول په غونډه کې د امنیتي مسؤلیت سپارلو د دویم پړاو د پیل نیټه اعلان کړي او هغه سیمې په ګوته کړي چې دغه بهیر پکې پلی کیږي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و مو ورېدل چې د افغانستان د ولسی جرګې د دې ځانګړي کمیسون لخوا افغان حکومت ته یوه طرحه سپارل سوې ده چې پر اساس یې دوی وایي چې د افغانستان دننه له نړیوالو ځواکونو څخه د افغانستان کورنیو امنیتي ځواکونو ته د امنیت د مسؤلیت د سپارلو پروسه په بریالیتوب ترسره کیدای سي. یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل شایي په دې هیواد کې د امنیت په برخه کې خلا رامنځته کړي. افغان حکومت هم شاید او نورو ټکو ته په پام او دې مسلې ته په پام چې تر 2014 کال نړیوال ځواکونه له دې هیواد څخه وځي له مرسته کوونکو هیوادونو لکه متحدو ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړونونو پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی څه موده مخکې له هند سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د امریکا له متحدو ایالاتو سره پر دې ډول تړون خبرې روانې دي او له کابله په یوه رپورټ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په حواله ویل کیږي چې د افغانستان او فرانسې لوړپوړي چارواکي د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې یوه خبری کنفرانس ته وویل چې دغه سند د فرانسې د حکومت په غوښتنه لاسلیک کیږي. په دې سند کې نور څه جزئیات دي له کابله پر همدې مسله زکیه غیاسی رپورټ لري.
د فرانسې حکومت له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د سند مساوده افغان حکومت ته سپارلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی د یکشنبه په ورځ خبري اعلان تویل چې د مساوده د بهرنیو چارو وزیر فرانسې ته د سفر په محل ل خپل فرانسوي سیال څخه ترلاسه کړی ده. شاغلی موسازی د ستراتیژیک تړون په اړه وویل:
موږ هیله منو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده وسیع او ژورې اړیکې ستراتیژیک همکاري او سند که توحید کو او همدارس د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتی برخه کې، په سیاسي د سیاسي همکاریو په برخه کې، د فرهنګي همکاریو په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې او په نورو برخو کې د دواړو هیوادونو خپلې اړیکې په تعریف کې او موږ ډاډ لرو چې د دارس سندونو امضا زموږ د نړیوالو متحدینو سره د افغانستان د اوږدمهاله امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په ګټه باندې.
د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون د فرانسې په غوښتنه کیږي. دغه وزارت هیله څرګندوي چې دا تړون به د بن تر دویم کنفرانس د مخه لاسلیک شي. افغان حکومت له هند سره هم د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ. افغان چارواکي وایي چې ټاکل شوی له امریکا سره هم افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړي. یو شمیر شنونکي بیا له مطرح هیوادونو سره په مشروع ډول د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو د تړونونو لاسلیک مهم او ګټور بولي. د سیاسي چارو شنونکی وحید مجده وایي
فرهنګي مرستې، اقتصادي مرستې، تخنیکي مرستې چې هیوادونه سره کولای شي ولري، خو که د دې اسنادو په پایله کې یو هیواد برلاسي په بل هیواد کې داسې راځي چې د هغوی عسکر دلته پاتې کیږي، مخصوصا په افغانستان ولې یو هیواد کې، نو دا کار د افغانستان په ګټه نه دی.
داسې رپورټونه موجود دي چې د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو تړونونو یو شمېر ګاونډي هیوادونه اندېښمن کړي دي. په داسې حال کې چې اوسمهال یو شمېر افغان چارواکي هم دا مني چې د موضوع د یو شمېر ګاونډي هیوادونو ترمنځ اندېښنې راولاړې کړي، خو دا ډاډ څرګندوي چې د هند په ګډون له یو شمېر نړیوالو هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو تړونونه به ګاونډي هیوادونه ونه ګواښوي.
د افغانستان امنیت او ثبات او په سیمه کې د سیاسي همکاریو پراختیا دا هغه مسایل دي چې د ترکیه د استانبول ښار په نړیوال کنفرانس کې به هم بحث اوربانې وشي. پر همدې مسله په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د حالاتو په اړه د استانبول کنفرانس جوړ شي. د کابل حکومت پخوا لا اعلان کړی و چې د دې کنفرانس لپاره تیاری نیسي او غواړي چې د دغه کنفرانس پریکړې د نورو زیاتو هغو کنفرانسونو په څیر چې د افغانستان پر حالاتو جوړ شوي دي مجهولي او د کاغذونو پر مخ پاتې نه سي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی به په دوو مسلو په دغه کنفرانس کې ډېر ټینګار کوي. اول دا چې په دې کنفرانس کې باید په سیمه کې د سیاسي همکاریو په پراختیا باندې خبرې وسي او د ثبات او امنیت په ټینګولو کې د همکاریو پر ډیروالي باید بحث وسي. د استانبول د کنفرانس دوهمه مسله به دا وي چې د دغه کنفرانس د پریکړو او تعهدونو د عملي کېدو لارې چارې باید وموندل سي تر څو دا یقیني سي چې د کنفرانس له پای څخه وروسته بیا د خبرې او د غژمنې چې ترسره کیږي عملي کېدای سي. خو د نړیوالو خبري اژانسونو په باور د استانبول د کنفرانس په باره کې بیلابیل نظرونه موجود دي او بیلابیل خلک د دغه کنفرانس څخه توقعات لري. خو د روسیو رپورټونو پر اساس په استانبول کې د افغانستان په باب په دغه کنفرانس کې د نورو هیوادونو ترڅنګ هند هم برخه اخلي. نړیوال خبری اژانسونه وایي د استانبول د تیر کال په کنفرانس کې د هند نوم ظاهرا د پاکستان په ټینګار د ګډونوالو له لست څخه استل سوی وو. خو دا چې هند داور څنګه په دې کنفرانس کې برخه اخلي په دې ارتباط سالی محمد سالی رپورت لري.
که څه هم تیر کال ترکیه هند ته د افغانستان په باب په جوړیدونکي کنفرانس کې د ګډون بلنه ورنکړه، خو د هند بهرنیو چارو وزیر اس ایم کرشنا بره روانه اونۍ ترکیه ته ولاړ سي چې د افغانستان په باب په جوړیدونکي سړني کنفرانس کې برخه واخلي. د هند د ډیلی نیوز خبری اژانس له راپور سره سم ښاغلی کرشنا به په دغه کنفرانس کې په افغانستان کې د ملت جوړونې په مسله کې د هند پر رول رڼا واچوي. د افغانستان په باب د ترکیه په استنبول کې دغه کلیدي او مهم کنفرانس د روانې چهارشنبه په ورځ جوړیږي چې په کې په افغانستان کې د روغې جوړې او د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو څخه د همکارۍ ژمنه اخیستل کیږي. د استنبول د کنفرانس د تیاروي لپاره په کابل کې څو څو ځلې لومړنۍ غونډې هم وسوې او افغان چارواکو هم د کنفرانس د افغانستان د برخلیک لپاره مهم بللی دی. د امریکا په ملاتړ په دغه کنفرانس کې د روغې جوړې پر مسله او په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې او بحثونه کیږي. د استنبول مخکنی کنفرانس د تیر میلادي کال په جنوري کې جوړ شوی و. د ډیلی نیوز خبری اژانس په حواله دغه کنفرانس وروسته تر هغه جنجالي سو چې ویل کیږي د هند نوم د پاکستان په ټینګار او غوښتنه د ګډونوالو له لست څخه لرې کړی سو. په هغه کنفرانس کې افغانستان، پاکستان، بریتانیا، امریکا، ایران، چین، سعودي عربستان، قرغیزستان، روسیه او نورو هیوادونو برخه درلوده. اژانس زیاتوي نوې ډلې په شفاف ډول د افغانانو په مشرۍ د بیرغونې پروسه غوړي چې په دې پروسه کې د هند حکومت د ولسمشر کرزی له ادارې سره هرې ممکنه مرستې ته تیار دی. افغانستان او هند په وروستیو کې د ستراتیژیکو همکاریو یو دوه اړخیز سند لاسلیک کړ. دا د خپل ډول لومړنی سند ګڼل کیږي چې افغانستان یې له یو هیواد سره لاسلیک کوي. د همکاریو د دې سند پر اساس به هند د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه او تجهیز کې مرسته کوي. له افغان دولت سره د هند ځینې مرستې او ښې ارتباطات وخت نا وخت د هند سرسخت رقیب پاکستان عکس العمل پاروي.
خبری مجله اوري.
د بریتانیا او استرالیا مشرانو په کابل کې پر نوې انتحاري حمله غندلې او دغه حمله په افغانستان کې د ثبات راوستلو له هڅو څخه د افغانانو او نړیوالو د پام اړول لپاره د ناوړو هلو ځلو یو برخه بللې ده. احمد تکل په دې ارتباط رپورټ لري.
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په کابل کې د ناتو د ځواکونو پر کتار د پرونې انتحاري حمله په وړاندې سخت کرکه څرګنده کړې او ویلې دي دا حمله چې لوړ تلفات را منځته کوي یو عمدي تکتیک دی چې هدف یې د افراطي ډلو د ځپلو لپاره روانو هڅو څخه د افغانانو او نړیوالې ټولنې د پاملرنې انحراف دی. کامرون په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي برتانیا او متحدان یې د افغان ځواکونو د روزنې دندې ته ژمن دي او دا به په پرونی حمله کې د وژل شویو سرتیرو قربانۍ ته د درناوي تر ټولو غوره لاره وي. د شنبې په ورځ په کابل کې د دارلمان ماڼۍ ته نږدې په انتحاري حمله کې د ناتو ځواکونو یو پوځي قطار په نښه شو چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا دیارلس امریکایي پوځیان او ملکي کارکوونکي یو کاناډایی سرتیری او څلور ملکي افغانان ووژل شول. په همدې ورځ د افغان ځواکونو درې استرالیایي پوځي روزونکي هم په اوروزګان ولایت کې ووژل شول. د برتانیې صدر اعظم وویل چې د استرالیا له صدر اعظم جولیا ګیلرد سره په خبرو او د امریکا او کاناډا مشرانو ته په پیغامونو کې د دوی د سرتیرو د وژل کېدو په خاطر د خواخوږۍ پیغامونه استولې دي. په اوروزګان ولایت کې ډېر افغان پوځي چارواکي وایي چې درې استرالیایي روزونکي د شنبه په ورځ د هغه سرتیری په ډز ووژل شول چې په ملي اردو کې د کار درې کلنه سابقه درلوده. دا سرتیری وروسته په خپله د بهرنیو سرتیرو په ډز ووژل شو. د افغانستان په څه باندې لس کلنه جګړه کې تر اوسه دوه دېرش استرالیایي پوځیان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د استرالیا صدر اعظم د خپل هیواد د پوځي روزونکو له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د استرالیا د پوځي حضور دفاع کړې. جولیا ګیلارد چې نن د استرالیا په پرت ښار کې خبرې کولې وویل د افغانستان ماموریت د استرالیا د ملي امنیت لپاره ځانګړی اهمیت لري. له دې مخکې ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګودو وستویلې او د پاکستان صدر اعظم یوسف زګیلانی هم دغه حمله چې په دې ډول انتحاري حملو کې نړیوالو ځواکونو ته تر ټولو زیات تلفات اړولي غندلی وو.
او سپاره سول ځوانانو سره ځینی تړلو مسایلو ته نننې ورځنی خبرو ته په جلال آباد کې نن د ځوانانو یو پراخ غونډه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې بکډون کوونکو د هند او افغانستان د رابطو په اړه د یو شمیر پاکستانی سیاستوالو د نظریاتو غندنه وکړه او د هغوی د څرګندونو په ارتباط یې وویل چې پاکستان باید د افغانستان په کورنیو مسایلو کې مداخله ونه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد داود وفا رپورټ لري.
سلګونو افغان ځوانانو د یک شنبه پورس په جلال آباد کې د پاکستانی سیاستوالو پرویز مشرف او مولانا فضل الرحمن افغان ضد څرګندونې وغندلې. دغه افغان ځوانانو چې د ځوانانو چارو دفتر او د ځوانانو د فدراسیون په نامه ټولونه رابللې وو وویل د مشرف دا خبره چې له هند سره د اړیکو د پالنې په صورت کې پاکستانیان په افغانستان کې د مداخله حق لري او د مولانا فضل الرحمن دا خبره چې طالبان دې له پاکستانی حکومت سره سوله وکړي او له افغان حکومت سره د جګړې ته دوام ورکړي د غندلو دي او د افغانستان په چارو کې مداخله ده. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر نوراغا ځواک وویل
د مولانا فضل الرحمن خبره د پرویز مشرف خبره د ګران هیواد افغانستان په کورنۍ چارو کې یو جدي مداخله غړو او موږ ځوانان هیڅ چاته د حق نه ورکو چې زمنګ په ګران هیواد افغانستان کې مداخله وکړي. تاسو د مشرف خبره واوریده ویل چې تاسو ماسرین لګې هندستان هیواد ته او غلطه ډاکټرا اخلي، غلطه پی ایچ ڈی اخلي، غلطه لیسانس اخلي، غلطه ماسټری اخلي، دا چې برت راځي دا د پاکستان په د ګټو په خلاف باندې غلطه روزل کیږي او دلته استعماليږي. نو د پاکستان آی ایس آی دا حق لري چې په افغانستان کې مداخله وکړي او د دې شانو مخنیوي وکړي. مګر هم تاسو وګورئ چې په خپل پرویز مشرف د کوم هیواد دی په خپل هغه کوم ځکه تولد شوی دی هغه د هندستان څخه دی یا تاسو وګورئ د مولانا سیف الرحمن د قاضی حسین احمد داغی لورګان په کوم ځای کې تعلیم کوي داغی لورګان په سیاست کې کوم ځای ته رسیدلی دي مګر همدلته زمونږ د خویندو په وړاندې زمونږ د ځوانانو په وړاندې تعلیم یا نور هیوادونو ته لیږل هغوی دا کفر ګڼي یا بد ګڼي
د سیف الرحمن عابد په نامه یې وطن هم په پورته خبرو کې د پاکستانی سیاستوالو نظریات د خندا وړ وبلل
پرویز مشرف را پاسیږي د افغانستان په بابل باندې داسې سپکه وینا کوي چې دغه افغانان د شانس رئیس نه ښایي زه مشرف ته وایم چې ته اوس په خپله بې شرفه شوې خپل ملک په خپل هیواد کې ته د مسافرت جون تېری کله شافخ ته ویز مالاله وکړه اوباما ته ویز مامامای کله چې ستا قاضي قضات تاته ووایي چې دا ونیسئ هغه ویز ما ویل الله شته دی فهد ملالا دی ما څوک نیولی نشي ما ته څوک لاس نشي راچولی ملا مرکې ما په خپله اورېدل ده چې په خپل ملک کې ته مسافر یې ته زما د افغانستان په باره مسله غلو کړې دا په دې خاطر ته کېږي چې پاکستان کې ځان ته ځای پیدا کړي پاکستان هغه مجاهد ملت ته معلوم چې غداري ټول عمر د بغدارۍ باندې تېر کړی دی په همدې کې د خپل جون تېر کړی چې دوه مسلمانانو جنګولي په خپلو کې مړه کړي دي
د افغان نارینه ځوانانو پخوا کې افغان پیغلو هم د پاکستاني سیاستوالو نظریات وغندل د نورزی په نامه یوی ویل
مشرف چې کله زموږ په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي هغه داسې یو سیاست لري چې د خپل هیواد څخه لاړ او داسې یو شخص خپل هیواد په لاس کې ورکه چې هغه خپل بګراوند نه لري او هغه په موږ باندې داسې سیاست کوي چې زموږ په کورنۍ چارو کې لاسونه وهي او موږ ته لاړ راخی نو موږ ځوانان باید لاس په لاس شو او دغه سه خلکو مخنیوي او کوڅه ترسو زموږ په سیاست کې لاسونه وهي
ځوانانو په دغه غونډه کې په پریکړلې کې هم یو ایو ایل فلچ
د ځوانانو منتخب دراسون او د ننګرهار ځوانانو عالی شورا غړي فورستیو کې د پاکستان د پخوانی رئیس جمهور پرویز مشرف او د ملا فضل الرحمن خبره د افغانستان په رابطه په کلکه غندو افغانستان یو خپلواک هواد دی د خپل ملي ګټو د خوانیتوب لپاره حق لري چې د هر هواد سره ستراتیژیک تړونه امضا کړي
او عمومي توګه د افغانستان په اکثره سیمو کې د پاکستانی سیاستوالو نظریات غندل شوی او وایي چې په دې سره معلومه میږي چې د پاکستانی حکومت او سیاستوالو دروغی جوړی خبري یوازې خبري دي او اصلا د دوی اعمال لاله پوخانه د افغانانو په ضد دي
د ځوانانو د تعلیم او بهرنیو هیوادونو ته د بورسونو مسله بر واخلو لشت لږه 280 تنه زده کوونکي محصلین او ښوونکي به د زده کړو لپاره ترکیه ته واستول سي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د دغه 280 تنو لپاره په دغه پروګرام باندې د دولت له بودیجې څخه 4 میلیون امریکایي ډالر مصرف شوی دي د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند پر همدې مسله له کابل رپورټ لري
د لوړز د کړو وزارت وایي دغه کسانو د وی ځانګړي ازموینې ورسته په ترکیه کې مسلکي زده کړو ته لار پیدا کړې ده د لوړز د کړو وزارت سرپرست محمد سرور دانش د یکشنبې په ورځ په کابل کې ویل چې د دغه بورسونو لپاره کسان د دې معیارونو او اصولو مخه ټاکل شوی
برنامه بورسیا د تحصیلات عالی مخصن امثال کې یو مجموعه بسیار زیات هم داشتیم
د لوړز د کړو په وزارت کې د بورسونو پروګرام چې سکه لوی هم وو په بشپړه توګه شفاف وو په ځانګړي ډول هغه بورسونه چې د دولت په بودیجې راغلي وو خو ځینې وخت غوښتنه لاسوهنه او هیله کیږي چې موږ ځانګړي خلک په بورسونو کې ولېګو چې دا نشو کولای موږ باید د خپل معیارونو او اصولو لمخه کار وکړو او هغه هم نمرې دي
و هم نمرات
د ول د ترکیه د بورسونو ته لټول افغانستان او له هر ولایت څخه وطنه د دې د لوړو نمرو لمخه ټاکل شوی دي د دغه 280 تنو لړل څخه اتیا تنه د ماستری او دکتورو لپاره او پاتنور د لیسانس په برخه کې لوړ زده کړو ته دوام ورکوي تر دې چې مشت مخکې هم د یو پروګرام لاره شغون کې او محصلین هندستان ته د لوړو او مسلکي زده کړو لپاره لیږل شوی و خو یو شمېر هغو محصلینو چې غوښتل یې د بهر لاره په هند کې زده کړو کې د لوړ زده کړو پر وزارت انتقاد کوي چې دغه بهر پاک نه وو او کسان ورته د خپل ویا دوستي را ټاکل سی وحید عزت الله ازادي رادیو ته ویل
موافق یم د اثر امتیان در رقابت اشتراک کړه بودیم
ما د سیالي لارې په ازموینه کې برخه اخیستې و او بریالی شوم موږ له دې حالت ډیر ناخوښه یو د لوړو زده کړو وزیر باید ډیر دقیق وای خپل یو شمېر دوستان لیږي او زموږ زړه درد کوي دا ورتیا نه درلود چې دغه بهیر بشپړ کړي او یادا چې دا بهیر شفاف نه وو او زموږ پر ځای نور کسان لیږل دي
د لوړو زده کړو وزارت معلومات مخې اوس په ټول افغانستان کې شاوخوا 1.5 زره کسان په دولتي او شخصي په هنتونو کې زده کړې کوي دغه وزارت وای په ورستي کلونو کې د دې وزارت نه افغان ځوانان بهرنی هیوادونو ته د لوړ زده کړو لپاره تللې دي د راپورن لمخې تر ډیر افغان ځوانانو ته د هندستان ترکیه پاکستان او روسیې لخوا د لوړ زده کړو بورسونه ورکول سوي دي معصوم ایوانت ازادي رادیو کابل
ا
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنوي او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو، پښتو خبری مجله پای ته ورسیده، خو زموږ خپرونې نیم ساعت نور میدامه لري. بل مودري خبری مجله ده چې زما همکار وای درته وړاندې کړي، خو د یادونې وړ بولم چې د ماښام په پوره وو بجو به د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خبرونې پیل کیږي. زه فرشته جلال زی اجازه غواړم تر بیا خبره.
با تشکر فرشته جان.